نوری باز هم به استودیو آمده تا برنامه بعدی را میزبانی کنه. نوری صاحب خوش آمدین.
بله فرشته جان تاسو ستړي مشي. افغانستان کې سهار 8 بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موږ نوري اسنوري هرکلای کوم. واورو چې نن په لندن کې په ایران کې د اوکراینی مسافر وړونکو غورځېدلې الوتکې د پیښې پر څرنګوالي او د پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره د مرستې پر لارو چارو بحث کیږي. دیارلس افغانان هم د دې پیښې قربانیان دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو تلفات 40 تنو ته ورسېدل. د ایران ولسمشر حسن روحانی له پارلماني انتخاباتو څخه د سلګونو نوماندانو پر لرې کېدو انتقاد وکړ او ویل چې په یوه ګوند هیواد نه اداره کیږي. د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استزاد دوسیه مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو تلفات 40 تنو ته ورسېدل. طبي پیښو ته د رسېدو د چارو د وزارت ویان احمد تمیم عظیمي وایي چې 60 تنه نور ټپیان شوي دي.
بیشتر از 300 منازل مسکونی به صورت قسمی تخریب است.
تر 300 ډیر کورونه زیانمن شوي، شل کورونه بیخي او مخ نړیدلې. د سر و مال ډیر زیان په کندهار، هلمند، زابل، اروزګان، هرات او غزنی کې اوخته. ښاغلی عظیمي زیاته کړه چې د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم به سر لننه د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې ورښتونه کم شي او په یو شمېر جنوبي او جنوب ختیځو ولایتونو کې به اسمان وریځ وي. د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د هند له بهرنیو چارو وزیر جیشن کر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د دې لیدنې کتنې په اړه چې پرون په نوې ډیلي کې وشوه، د ملي امنیت د سلاکار ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
د ملي امنیت سلاکار د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې لپاره پر سیمه ایز اجماع باندې خبرې وکړلې او دا چې څه ډول ممکنه ده چې هند له افغانستان سره په دې برخه کې لازم مرسته وکړي تر څو د سیمې تر څنګ د نړۍ په کچه هم هغه ضروري اجماع چې افغانستان ورته اړتیا لري هغه جوړ شي.
د هند بهرنیو چارو وزیر جیشنکر افغان لوري ته ډاډ ورکړ چې نوې ډیلی به په افغانستان کې د سولې لپاره هر راز همکاري ته چمتو وي. په دې غونډه کې د افغانستان د سولې او په جګړه کې د ملکي تلفاتو د کمیدو په اړه هم خبرې وشوې. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو سره مفتش د افغان ځواکونو پر روزنه انتقاد وکړ. جان سوبکو په واشنگټن کې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته پرون وویل چې افغان پولیس له شپږو نیولې تر نهو میاشتو پورې روزل کیږي او په دې برخه کې باید پاوز ملامت نه شي، خو څرنګه کېدای شي چې د بلک هاک الوتکې پیلوټ افغان پولیس وروزي او دا هغه څه دي چې موږ لا هم ادامه ورکوو. جان سوبکو وویل چې افغان ځواکونو کې اداري فساد شته او د فساد د دوی پر محصریت منفي اغیز کړی دی. نوموړي په ورته وخت کې وویل چې بهرنیو د امنیت تامین لپاره په ګڼو مواردو کې جګړه مارانو ته پیسې ورکړي چې ولایتونه او ولسوالۍ اداره کړي دي. د په وینا که څه هم متحده ایالتونه دوی ته خبرداری ورکړي چې رشوت به نه اخلي او په ځینو مواردو کې له یو شمېر کسانو سره حساب شوی، خو دغو جګړه مارانو ډېر افغانان مجبور کړي چې طالبانو ته مخه کړي. د افغانستان د بیارغونې د سر مفتش دفتر یاسیګار په 2003 میلادي کال کې جوړ شو چې د امریکا د دفاع وزارت د بهرنیو چارو د وزارت او د امریکا د نړیوالو پراختیا مرستو د کارونو څارنه په افغانستان کې وکړي. خبرونه لازم دي راډو اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی له پارلماني انتخاباتو څخه د سلګونو نوماندانو پر لرې کېدو انتقاد وکړ او ویل چې په یو ګوند هیواد نه اداره کیږي.
تنوع میخوان مردم تو میدان انتخابات
خلق تنوع غوړی دی. انتخاباتو په ډګر کې پریک دی چې ټول ګوندونه برخه واخلي، ټول ډلې ګډون وکړي، تاسو ته زیان نه اوړي. نشي کېدای چې په یوه جنا هیواد اداره شي. د حسن روحانی دا څرګندونې پرون د ټلویزیون له لارې خبرې شوې. د ایران پارلمان 290 غړي لري چې د اوسنیو غړو له درې یوه برخه نگهبان شورا له راتلونکو انتخاباتو محروم کړي او پر دې سربیره د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د نږدې 800 تنو مخه نیول شوی چې انتخاباتو ته یې ځانونه کاندیدول. ټاکل شوی ده په ایران کې پارلماني انتخابات د فبروري په 1 وشتمه وشي. د امریکا د استاد جرګې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استزاد دوسیه مشرانو جرګې ته وړاندې کړ. استاد جرګې چې دیموکراتان پکې اکثریت دی پروندې هغه پریکړه لیک دوه ماده چې لمخې د مشرانو جرګې د ولسمشر ترامپ د استزاد محاکمه رسمن پیلوي تصویب کړې. په دې توګه به ولسمشر ترامپ د امریکا په تاریخ کې دریم ولسمشر وي چې استزاد کیږي. د استاد جرګې مشر نانسی پلوسی دغه سند تر لاسلیک مخکې وویل چې ترامپ په دې کې پاتې راغلی چې د امریکا د اساسي قانون مطابق خپله دنده سرته ورسوي او هغه په خپلو اقداماتو سره د دې هیواد ملي امنیت له خطر سره مخامخ کړی دی. پلوسی زیاته کړه چې د مشرانو جرګې غړي به دا روښانه کړي چې اوسنی ولسمشر مسؤول وپېژني. دا چې هیڅوک له قانونه پورته نه دی او په راتلونکي کې د هیڅ یوه ولسمشر بیا دا په سر کې ورونه ګرځي چې هر څه چې غوښتي وي هغه کولی شي. د مشرانو جرګې چې جمهوري غوښتون کې پکې اکثریت مشر میچ مکانل وویل چې سناتوران به وروسته له هغې پر دې مسلې غور پیل کړي چې په رسمي توګه دغه تصویب شوې مادې ترلاسه کړي. هغه زیاته کړه چې د ترامپ محاکمه به د راتلونکې سه شنبې په ورځ پیل شي. ترامپ دو مواردو له قدرت څخه د ناوړه استفادې او د کانګرس په وړاندې په خنډ ایجادولو تورن دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې هیواد په اساسي قانون کې د یو شمېر بدلونونو وړاندیز وکړ چې ښایي له دې سره دې ته زمینه برابره شي چې دی تر 2040 میلادي کال وروسته هم په واک کې پاتې شي. بلورته ښاغلی پوتین پرون وروسته تر دې چې صدر اعظم دیمیتری میدویدف استعفا وکړه د مالیاتو د فدرالي ادارې رئیس د صدر اعظم په توګه وټاکه. نوی صدر اعظم میخایل میشوستین درې 50 کلن دی. د 1990 کال را په دې خوا په حکومت کې کار کوي. له 2010 کال را په دې خوا د مالیاتو د فدرالي ادارې د رئیس په توګه یې دنده مخته وړې او ډېره پېژندل شوې څېړنه ده. ولسمشر پوتین پرون خپل ملت د کلنۍ وینا پر مهال په اساسي قانون کې د تعدیل لپاره د ټول پوښتنې غوښتنه وکړه تر څو د 2040 میلادي کال تر انتخاباتو مخکې د پارلمان صلاحیتونه پراخ شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کده او ځین نور خبرونه غوړې به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم په لندن کې نن په ایران کې د اوکرایني مسافر وړونکي غورځېدلې الوتکې د پیښې پر څرنګوالي او د پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره د مرستې پر لارو چارو بحث کیږي. له حقوقي پلوه دا پیښه چې 14 قربانیان هم افغانان دي څه ډول څېړل کیږي؟
د دغه ټولو په تله کې ولیږي حقوقي کارپوان ته د کار کې بلغ یو فتوا صادرین چې دا اصلا عمدي شوی دی که غیر عمدي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. وابورې چې په پکتیا کې خلک د بې وزګارۍ سر ټکوي.
انګار روز ګوډې مډې بازار کې چلو 500 روپۍ وګټو نو مجبوری دی یا ګیس نه وي یا لرګي نه وي یا انګټې نه وي.
د اساسي بشري حقوقو د ازادي راډیو په اونیز خبرونه کې مهم پر همدې موضوع خبرې کړي.
د فقر او د لوږې او د دې کچه ډېره زیاته سوې ده.
د غراز د جون پښېبو بل اونیس خبرو پروګرام کې به چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوري. د کابل ښار تاریخ ته کتنه کوو.
کابل د افغانستان یو ډیر مهم ښار و. په یو زر یو سلو شپږ اتیا کې تیمورشاه د قندهار نه کابل ته پایتخت راو.
او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورې چې د امریکا متحدو ایالتونو او چین داسې مقدماتي تجارتي تړون پرون لاسلیک کړ چې له مخې یې پیکینګ ژمنه کړې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت امریکایي ان تولیدات او محصولات اخلي. مننه چې ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په سلاشر 15 په صفه اوازې اوري. له شی د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیک همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په ایران کې د اوکرایني مسافر وړونکو غورځېدلې الوتکې د پیښې پر څرنګوالي او د پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره د مرستې پر لارو چارو نن په لندن کې بحث کیږي. په دې الوتکه کې د 14 افغانانو په ګډون 116 کسان وژل شول. د لندن په غونډه کې به د افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان کوي. تفصیل احمد شیبر پر پورکی.
په پلازمینه لندن کې نن د افغانستان، کاناډا، اوکراین، سویډن او کوربه هیواد بریتانیا د بهرنیو چارو وزیران غونډه کوي. په دې غونډه کې د اوکراینی الوتکې د پیښې په اړه بحث کیږي. د اوکرين مسافر وړونکو الوتکه تیر اونۍ چهارشنبه په تهران کې ولوېده چې د عملی په ګډون ټولي یو سلو شپږ بیا سوړلې ووشل شوې. په دې قربانیانو کې دیارلس د افغانستان دي، نورې د کاناډا، اوکرين، سویډن، بریتانیا او ایران دي. د کاناډا سر اعظم تیر ماښام د دې پیښې په ارتباط د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفون خبرې وکړې. تر دې مخکې ولسمشر غنی له کابله د یوې ټلیفوني مکالمې له لارې په تهران کې د پیښې د افغان قربانیانو له خپلوانو سره خبرې وکړې او ویې ویل
سرپرست وزارت خارجه اعظم شو په انګلستان کې
د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست بریتانیا ته واستول شو تر څو په هغه کاري ډله کې چې د هغو هیوادو له لوري چې زیات قربانیان یې لرل جوړه شوې ده برخه واخلي، تر څو زموږ د شهیدانو حقوق د نړیوالو اصولو پر بنسټ مشخص شي او اوضاع ته رسیدنه وشي او مسؤلیت واضح شي. د اوکراین د هوایي شرکت د مسافر وړونکو بوینګ 1320 الوتکه تر سقوط درې ورځې وروسته ایران څرګنده کړ چې د الوتکې د سپاهي پاسداران انقلاب په توغندیو لګیدلې ده او دا یو غیر قصدي عمل و. په همدې ورځ په تهران کې د بریتانیا سفیر راب ماکایر د پیښې د قربانیانو لپاره د شمو د بلولو په مراسمو کې برخه واخیسته. تر دې وروسته درې ساعته توقف شو او پرون له ایران وروسته تر دې لندن ته ولاړ چې تهران یو اعتراضي لیک ور وسپاره. د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل که دا معلومه شي چې دا پیښه سهوان شوې ده نو غرامت یې کمی شي، که چیرته قصدي عمل وي قضیه ډیره لوی شي. د دې لپاره چې دا قضیه به څرنګه معلومی شي شغل رنجبر زیاته کړه
هیڅوک دا قضاوت نشي کولای چې دا اندیو کړي پرتل دي چې یو کرای یو قوي هیئت تحقیق وکړي په دې ارتباط او دغه اسناد او شواهد وګوري آیا څومره ګټه درلودله دغه ملک چې دا کار وکړ یا زیان درلوده دغه ټول په تله کې ولېږي حقوقي کارپوان ته دې کار کوي بلکې یو فتوا صادره چې دا اسن ام دې سویډه کې غیر ام دې
اوکراین له جرمني غوښتي چې د اوکراین د هوایي شرکت د مسافر وړونکو بوینګ 1320 الوتکې د پیښې په تحقیقاتو کې مرسته وکړي. بل لور ته پخپله ایران غواړي چې د دې پیښې تحقیقات پخپله د وی ځانګړي محکمې لاري وکړي.
په ایران کې د اوکراینی مسافر وړونکو الوتکې د پیښې په باب مو اوریدل چې نن په لندن کې د هغو هیوادونو چارواکي چې په دې پیښه کې ډیر ادبا وژل شوي سره راغونډیږي او په دې اړه چې دغه پیښه څه ډول وشي وڅېړل شي او له قربانیانو سره څه ډول مرستې وشي خبرې کوي. مخکې په راپور کې ما مو اوریدل چې د افغانستان او کاناډا مشرانو هم په ایران کې د اوکراینی الوتکې د پیښې په اړه خبرې وکړې او د دې پیښې د شفافو تحقیقاتو غوښتنه یې وکړه. له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو تېر شپه له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفون پر دې موضوع وغږېد. د کاناډا صدر اعظم وویل دا مثبت ګام دی چې ایران مسؤلیت منلی، خو اوس باید د پیښې په اړه په شفاف ډول نړیوالو تحقیقاتو ته زمینه برابره کړي او سمه لار خپله کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی وویل چې د کاناډا، بریتانیا، اوکراین او سویډن له لوري به د پیښې د څېړنې لپاره د کاري ډلې د دریځ ملاتړ وکړي او ایران باید د پیښې د قربانیانو د کورنیو غوښتنو ته پاملرنه وکړي. د جنوري په اتمه د اوکراین مسافر وړونکو الوتکه د ایراني ځواکونو په توغندیو ولګېده چې پکې د دیارلس افغانانو په ګډون د ایران، کاناډا، اوکراین، سویډن او بریتانیا یو سلو شپږ اویا اتباع ووژل شول.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدا فرصت رو تکرائیز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلورو بجو لازادی رادیو.
نن د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام کې بیا هم د سولې موضوع څېړو. دا چې د سولې خبرې کوم لور ته روان دي د سیمه او نړۍ هیوادونو په دې پروسه کې څه رول لوبول شي، دا هغه موضوع ده چې بحث پرې کوو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې بحث کې ګډون وکړي، پوښتنه لري له مسؤلو چارواکو او له کارپوهانو یې مطرح کولی شي، او هم په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریکولی شي. لکه څنګه چې خبري یاست، د امریکا د متحدو ایالاتونو او د طالبانو د استازو ترمنځ تر اوسه لس ځلې د خبرې مخته وړل شوي دي، خو په دې وروستیو کې داسې ښکاري چې دغه خبرې په ټپه درېدلي حالت کې دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو جنجال لا پای ته نه دی رسېدلی، له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د استیناف محکمې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو نه پخواني کمیشنران په دوه نیم کاله بند، البته تنفیزي محکوم کړل. دې مخکې دغو کمیشنرانو ته د پنځو کلونو د بند سزا اورول شوی. و نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر رپورټ کې اوري.
له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د استیناف محکمه وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو پخوانیو کمیشنرانو له خپلو دندو ناوړه استفاده کړې، او له کونړ ولایت څخه ولسی جرګې ته د یو کاندید د رایو د پایلو پاڼې تغییر او تبدیل کړې دي. د دغه محکمې مشر انیسی رسولی د چهار شنبه پورس په علنی محکمه کې دغه پخوانی کمشنران هر یو په دوه کاله او شپږ میاشتو تنفیذي بن محکوم کړل.
هر وزارتونو از ابتدای یوم توقیفي په مدته
تاسو هر یو د نیول کې دوه ورځې ل خپل دندې د ناوړه ګټه اخستنې په تور په دوه کاله او شپږ میاشتو تنفیذي بند محکوم په مجازات شوي. دغه پریکړه ورستۍ او قطعي نه ده. تاسو کولای شئ د بلې محکمې یعنی تمیز چې په مخ کې لري وختنه یې وکړي.
په دغه محکوم شویو کې عبدالعزیز اریایی، عبدالبصیر فیاض، حمیره حقمل، ګلاجان عبدالبدی سیاد، معزالله دولتی، رفیع الله بیدار، عبدالقادر قریشی، حفیظ الله هاشمی او ملیحه حسن شامل دي. په بند محکوم شوی په خونه کمشنرانو کې شپک تنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په خواني غړي دي چې رئیس هم پکې شامل دي. د غشان د رئیس په ګډون درې تنه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون غړي دي. خو د پخوانیو کمشنرانو مدافع وکیل عبدالرزاق حیدری د غپریکړه سیاسي او غیر منطقي وبلله.
غیر منطقي کاملا سیاسي و. موږ د توقع درلوده چې د موږ دغه دلایل په نظر کې نیولو سره باید دوی ته برائت ورکړو، او قطعاً په دې باندې قناعت نه لرو. موږ به ان شاء الله تمیز طلب کیږو او ستره محکمه غوړو.
د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو پخوانی کمشنران د ولسی جرګې د انتخاباتو د کمزوري مدیریت او له قوانینو څخه د سرغړونې په تور شاو خایو لښمیاشتې وړاندې له دندو لري، او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته ورو پیژندل سول. د دغه مرکز ابتدایي محکمې د روان کال د سمبولې میاشتې په 12مه یاد پخوانی کمشنران په 15 کاله تنفیذي بن محکوم کړي وو.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په افغانستان کې سهار 8 بجې او 19 دقیقې دونکو لري د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. مرلی بشیر ته بغوښ شو.
فارن پالیسی مجلې په خپل اخیری غاڼه کې په ایران کې د افغان کډوالو په اړه یو مقاله خپره کړې ده، او په پیل کې د 38 کلنې زهرا ژوند ته کتلې دي. په مقاله کې راغلي د افغان او میړې 13 کاله مخکې په افغانستان کې د جګړو له کبله ایران ته کډوال شوی وو. د فارن پالیسی مجلې ته ویلي چې په 14 کلنې کې واده کړی او لږ ورسته لمیړه سره یو ځای د ښه ژوند په لټه ایران ته ولاړه. زهرا د 12 او 18 کلونو ترمنځ درې اولادونه لري او میړه یې مړ شوی دی. فارن پالیسی مجلې لیکلي چې ایرانی پولیسو دغه مور او کوچنیان یې له مجلې سره تر خبرو دوه ورځې مخکې نیولې دي. زهرا ویلي چې په یو واده کې د ګډون لپاره مشهد ته روانه وه چې پر لاره ونیول شوه. دی ویلي چې د دې او کوچنیانو مهاجر کارتونه یې باطل سوي، او دوی ته د خپل دفاع زمینه نه ده برابره سوي. دغه افغان شتي همداراز ویلي چې د ایران امنیتي ځواکونو ته ویلي چې افغانستان ته بیرتونه لیږي، خو هغوی غوښتنه ونه منله. دی اوس په سرحدي شهر اسلام قلعه کې د کډوالو لپاره په یو لوی سالون کې لفارن پالیسی مجلې سره خبرې کړې دي. د مقالې په یوه برخه کې راغلی چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې د معلوماتو له مخې تیر میلادي کال له ایرانه په داوطلبانه توګه تر 4.5 لکو زیات افغانان بیرته هیواد ته تللي دي. د فارن پالیسي مجلې په لیکنه له 2009 کال راهیسې چې د افغانستان وضعیت مخ پر خرابېدو سو، ګڼو افغانانو د ایران له لارې اروپایي هیوادو ته د تګ هڅې کړې او ایران ته د افغانانو له ورتګ سره له دې هیواده د مهاجرو د ایستلو بهیر هم سرعت وموند. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما پر خپل ویب پاڼه د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د دې ادارې د هڅو په اړه لیکلي دي. په مقاله کې راغلي چې د یوناما په ملاتړ په 2019 کال کې په افغانستان کې یو شمیر غونډې جوړې سوې چې دینی عالمانو او قومي مشرانو ګډون پکې وکړ. خبرونې د یوه قومي مشر عظیم خان سمندر له قوله لیکلي چې وایي افغانان له یو بل سره پر مخالفتونو سربیره د سولې په برخه کې په یوه نظر دي او دوی ټول سولې ته تږي دي. مقاله اشاره کوي چې په افغانستان کې علما د ټولنې د اخلاقي معیارونو په ټاکلو کې مهم رول لوبوي، پر ټولنه او افرادو نفوذ لري او د سولې په برخه کې منځګړیتوب کوي. د یوناما په راپور کې راغلی چې د افغانستان په جنوب کې د کندهار د یوناما دفتر یو شمیر غونډې جوړې کړې چې د ځایي رسنیو له لارې د هلمند او کندهار ولایتونو ته تر 1.5 میلیونه اوسېدونکو پورې ورسېدي. همداراز په هلمند ولایت کې د سولې د هغې جرګې یادونه سوې چې پکې له بېلابېلو ولسوالیو څخه 300 دیني عالمانو ګډون کړی و. د مقالې په پای کې راغلی چې یوناما د دا ډول غونډو له لارې غواړي د افغانانو ترمنځ پر مهمو موضوعاتو خبرو ته زمینه برابره کړي.
ازادي راډیو اوري د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک له بیوزګاری سره ټکوي. د سونځ په پکتیا کې هم ډیره عامه ده. د ازادي راډیو خبريال په ګردیز کې د ښار له شمیرو سیدونکو سره غږیدلې چې ډیر ورته ویلې کار نه پیدا کیږي او دوی هم د ژمي په موسم کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نور به له ګردیز د ازادي راډیو خبريال احسان آرین راپور کې وره.
د پکتیا د مرکز ګردیز په مرکزی چوک کې یو شمیر کارګران او د لسی ګډیو چلوونکي وای په دې ولایت کې کاروبار پیکه شوی، بیکاری زیاته او د بیوزلۍ له امله دوی له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. د عبدالجلیل او زیارتګل په نومونو د لسی کراچیو دوه تنه چلوونکي وای ورځنی عاید یې د ژوند لومړنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی او له همدې امله یې کورنۍ او ماشومان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی په ولایتي اداره او مسؤولو چارواکو غږ کوي چې د بیوزلو لسنی وای دی وکړي او د بیکارۍ د ختمولو لپاره دی بیړني ګامونه پورته کړي.
ځینې کیسې کنه بس 100 روپۍ یا 150 روپۍ کار کو نو هغه مریض ته کو کور ته کو او ډېر مشکلات دی. اختلاس خدای چې فهم درکې لرګي نسته ماشومان غوړ مریضان دی پوسی هیڅ حکم نه سم سره کومو کې کی
منګار روز ګوټه مټه بازار کې چلو 500 روپۍ وټو نو ولا کې مریض زړه کې لګي پیسو زړه کې لګي مجبوری دی یا ګیس نه وی لرګي نه وی انګټه نه وی نو وخت یې راوځه کور چې هغه کور نه وی نو
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتیش ادارې یا سیګار د 2000 پور لمخې اوس هم افغانستان د نړۍ له بیوزله هیوادونو شمیرل کیږي چې په وینا یې د دې هیواد 1550 وګړي د ورځې لایو ډالر کم عاید لري. دا په داسې حال کې ده چې د ژمي پر رسیدو سره په پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ګازو او نورو سپنتوکو بیې هم په بېساري ډول پورته شوي دي. له بلې خوا د پکتیا د ولایت مقام ویان عبدالله حسرت مني چې په دې ولایت کې د بیکاری کچه لوړه شوې. دی وایي ولایتي ادارې تل هڅه کړي چې په دولتي ادارو کې د کارکوونکو د جذب ترڅنګ په دې ولایت کې خصوصي سکتور پیاوړی کړي سو خلکو ته پکې د کار زمینه برابره شي.
من زوړل لپاره کله یوی خوا پکتیا ولایتي ادارې پر رسمي اداراتو کې د وړ کادرونو د استخدام لپاره هڅې کړې دي. لبل خوا د خصوصي سکتور د تقوی لپاره هم کوښښونه شوي دي چې زیاتو خلکو لپاره کارمندنه یقیني شي.
پکتیا د هیواد یو له هغه سوړ اقلیم لرونکو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د ژمي پر اتلو سره پکې درنې واورې کیږي او له ولسوالیو ښار ته د خلکو تګ راتګ کمیږي او له همدې امله سوداګریزې او ودنیزې چارې هم پیکه او د خلکو د زیاتې بیکارۍ لامل ګرځي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
ستاسو له پیغامونو
واره باران شویر کابل او قندار ته نه نار باندې او ډیر مسافر په قندار کې سر او سخت بارانونه ورېږي مسافر ډیر ستونزې سره مخامخ دي موږ حکومت څخه غواړو چې دغه مسافر ته فراکي مواد ورسه او دغه سمستي وکړي د قندار پاینو نه کې پراتي او په اخیره کې د ازادي راډیو د کارکونکو نه مننه کوم چې موږ دونه وخت راکړو زموږ خبرې نه په نغه نشرې په مخامخ ښه
والی صاحب ننگ صاحب اور چارواکی سے منگ سر منست کی بما مانے کوٹی کی دوارا پمارا دلی اور فی الحال خیمہ کے زون کو ماں کوٹی میرا نام دے دیں گی دوارا جو خط کرتی تھی اور اس فی الحال ماں سر خراب سلام احترام مننا شری منگا پیغام
زه محبوب شاه وتمال زابل ولادت د شمزول سوالي د کاختول سینې د نوخانخیر له کلی په تماس کې دلته دا سلور د کیږي ډېر سخت واره وسوي چې د مرکز قلات لوی لاره د ترافیکو پر مخ بند ده د مصره باید بیرونی مرسته وسی وسلام به احترام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دا ستاسو پیغامونه چې د ازادي راډیو پر سپټون کې ماشين کې مو او پرې خو کور مو ودان پیغامونه مو هم ډېر د ورختونو له عمله د لارو د بندیدو په باب او د په دې اړه چې تر اوسه پورې ان چارواکو لازم مرسته تاسو ته رسولې د غرض د افغان بسمه تسوات له شمیرې لارې مو هم په دې اړه ځینې پیغامونه راسته ولې دی عبد العزيز غالب له لیکلی چې د مارجی لارې بندې دي خوراکي شایان داسې ګران شوي چې د رانیولو وسې څوک نه لري فضل کریم درویش بیا له پکتیا د ځاځي اریوب څخه لیکلی چې د تاوتریخوالي له کمښت سره به اور بند ته هم زمینه برابره شي د غرض شهید زاده د زابل خاک افغان څخه لیکلی په خاک افغان کې د ورستویو واورو او نو ورختونو لکبل خلکو ته درانه زیانونه اوختی لارې بندې دي او دغه راس چارواکي هم د خلکو سره هغه چی زیانمن شوی دي مور مېری ان چلن کوي په دې هله چې له دغه خلکو سره چې ورستیو واورو او دغه راز ورختونو ورته زیانونه رسولي لازمي مرسته وشي ازادي راډیو اورې د سهار اته بجې او اته وشت دقیقه کیدونکې دی اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو د امریکا متحده ایالاتونو او چین داسې مقدماتي تجارتي تړون لاسلیک کړ چې لمخې پیکینګ ژمنه کړې چې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت امریکایي تولیدات او محصولات اخلي د دې په ځواب کې متحده ایالاتونو د چین پر یو شمېر صادراتو تعرفي کموي دا تعرفې له نږدې یو نیم کال راهیسې واشنګټن لګولې وې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې اقتصادي انتنجالونو ته لار هواره کړې وه جزئیات احمد شبر پر راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې له چین سره تجارتي تړون دواړه هیوادونه سره متحد کوي ډونالډ ټرمپ د خبري پرون په سپینه ماڼۍ کې د هغو مراسمو پر مهال وکړي چې د دې تړون د لومړي پړاو لپاره جوړ شوی وو زه یوازې دا وایم چې دا دواړو چین او متحده ایالاتونو ته لویه ورځ ده دا داسې تړون دی چې خلکو له نږدې 40 کلونو راهیسې په دې باره کې خبري کولې خو کله هم ونه توانېدل چې حتی یو پاڼه لاسلیک هم ترلاسه کړي مشکل هم تړون نه درلود دا د دواړو هیوادو لپاره ستر تړون دی ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې اوس د 200 میلیارد ډالرو مساله ده او رو رو به د هر کال په زیاتې شي دا شپږتیا پاڼې تړون دی چې له دې سره به د واشنگتن او پیکینګ ترمنځ له شاوخوا 13 میاشتو راهیسې تجارتي جنجال راکم شي د روټرز اژانس په باور دا د دواړو هیوادو ترمنځ د موافقې لومړۍ برخه ده چې د دې لمخې پر ټولو چینایي صادراتو چې متحده ایالاتونو ته یې کوي تعرفه نه کمیشي نو په دې ارتباط نورو خبرو ته اړتیا شته د چین د صدر اعظم راستیال لیو هی د تړون د لاسلیک پر مهال د چین د ولسمشر شی جن پینګ پیغام ولوست چې دا تړون استایل دی او ویل دی چې د دواړو هیوادو ترمنځ دي د اختلافاتو د لمنځه وړلو لپاره نوري خبرې هم وشي. د تړون لمخې به چین د دوو کلونو په موده کې د نږدې 200 میلیارد ډالرو په ارزښت د امریکا زراعتي محصولات او نور شیان اخلي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو تلفات 40 تنو ته ورسېدل. طبي پیښو ته د رسېدو د چارو د وزارت ویان احمد تمیم عظیمي وایي 60 تنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د هند له بهرنیو چارو وزیر جیشنکر سره په نوې ډیلي کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د ملي امنیت سلاکار ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې په دې کتنه کې د افغانستان د سول لپاره په هغه سیمه ییزې اجماع خبرې وشو چې څه ډول هند پکې لازمه مرسته کولای شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی له پارلماني انتخاباتو څخه د سلګونو نوماندانو پر لرې کېدو انتقاد وکړ او ویل چې په یو ګوند هیواد نه اداره کیږي. د ایران پارلمان 290 غړي لري چې د اوسنیو غړو له دریو یوه برخه نگهبان شورا له راتلونکو انتخاباتو چې ټاکل شوی د فبروري په 28 وشي محروم کړی دی. د امریکا د استاد جرګې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استزاد دوسیه مشرانو جرګې ته وړاندې کړ. استاد جرګې چې دیموکراتان پکې اکثریت پرون د هغه پریکړې لیک دوه ماده چې لمخې د مشرانو جرګه د ولسمشر ترامپ د استزاد محاکمه رسمن پیلوي تصویب کړي. ټاکل شوی چې د ترامپ محاکمه د راتلونکي سیشن به پورې پیل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د هیواد په اساسي قانون کې د یو شمېر بدلونونو وړاندیز وکړ چې ښایي له دې سره دې ته زمینه برابره شي چې دی تر 2023 میلادي کال وروسته هم په واک کې پاتې شي. که خبر نه غواړی چې بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکام. نور د راپورونو او مطالبه د خبرې دوه لپاره وخت نه لرو خو د ازادي رادیو دوه نیز خبرونې خبرې دوه ته چمتو دي. که غواړی چې د کابل ښار د تاریخ په باب واوري د ژوند په شیبو اونیس پروګرام چې د اساسي بشري حقوقو له پروګرام وروسته درته خبرو او وښي.
کابل د افغانستان یو ډیر مهم ښار و. په یو زرو یو سلو شپږاتیا کې تیمورشاه د کندهار نه کابل ته پایتخت راو.
خو مخکې له دې چې د کابل ښار تاریخي پس منظر ته کتنه وکړو، په افغانستان کې وروستیو اورښتونو هم د خلکو پر ستونزو او مشکلاتو د خلکو د ستونزو او مشکلاتو پیتی درانه کړي. د اساسي بشري حقوقو په اونیس پروګرام کې مو دا موضوع څېړلې ده. خبرې دوه چمتو ده.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. دا ونی د فقر یا لوګي پاړغږي گو چې یو بشري ننګونه ده و بوري چې په افغانستان کې د فقر عوامل څه دي، پایلې څه دي او څه ډول کې دي شي چې د فقر دغه کچه چې وسویل کې ډیره درک مشي. هم دیړه د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د چړنې ورزونې د څنګه لمشر خغلی عبد الواحد سیرت سره بحث کوو. سیرت صاحب تاسو ته راغلاست وایو
مننه.
کرا شو دې ته چې روسي راپورونه دا وایي چې په افغانستان کې ډیر خلک داسې دي چې هغوی د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. خپله دغه د فقر معیار یا دغه د فقر کومه کرښه چې ورته وایي هغه څه ده؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسې محترمې ادارې ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. د راپورونو په اساس باندې که مونږ وګورو په 1315 کال کې چې کم گزارش د افغانستان د فقر په ارتباط ورکړل سوی هغه 3.5% وه چې هغه هم خلکو ته د کار زمینه د اشتغال زمینه او یا هم بهر نو مختلف عوامل ول چې آلته فقر تقریبا په وخت کې ډیر کم و. ولی برعکس کله چې مونږ 1995 کال ته ګورو تقریبا د فقر کچه ډیره زیاته جګه سوې ده چې هغه 45.5% خلک د فقر د ژوند کوي. هغه په څه معنا چې د هغې کلو کې چې کله آرامي وله او خلک یو څه اندازه لاسرسی درلوده یا به څه کومکونه وله د فقر تعداد کم و.